په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په باب واورئ چې وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو ډېر تمرکز وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د ملي امنیت سلاحکار ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو نه ببره وتل د افغان پوځیانو وړتیاوې اغیزمنوي. په بغلان کې د طالبانو یو نومول سوی ولسوال له دریو ملګرو سره یې وژل سوی دی. په بیلاروس کې یو بیا د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرې پیل سوي دي. د ملي امنیت سلاحکار ویل افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شایي د دې کار مخه ونیسي. تمی کیږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړي. د دوړو لوریو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپل لومړی غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري رسنیو ته نن وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري، فلا تینګ هود سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
دلات څرګنده نه ده چې اصلي مذاکره به کله پیلېږي، خو د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوخت دي. د بغلان امنیه قمندانی وای د طالبانو یو نمول سوی ولسوال د هغه له دریو ملګرو سره وژل سو. د بغلان د امنیه قمندانی وایان احمد جاوید بشارت رسنوی ته ویل چې لومړی وسلول طالبان نن په دوشی ولسوالۍ کې د پولیسو پر ځینو پوستو حمله وکړه.
حمله د پولیسو لخوا شنډه شوه. په نتیجه کې د خنجان ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا امیر د هغه له دریو ملګرو سره ووژل شو. دوی تل هڅه کوله چې د لویو لارو په اوږدو کې د سوداګرو مالونه لوټ کړي.
شغلی بشارت وایي په دې وسلوله نشته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي اووه تنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړه سوي دي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه چې تېره شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون یو ویاند فرهد خان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسېدل.
مونږ ته چونکی دا دغه د سپلای برتله بي او سي او کمپنی د امن کله کا سن تر سپلای به دې طرف کې دا پرون ان فارچونټي دغه سپلای لګل شوی دا تقریبا دا 9:30 بجو نو مونږ په انتظار خو هغه تقریبا لک نور سي دغه په دې بعد واکه شوی دا.
په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 400,000 او 1,400 اوښته دی او د مړو شمیر تر 3,300 زیات سوی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې د لسګونو کسانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. دا به اصل کې ده چې د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا د غوښتنې د تکرار لپاره بیا خلک لارو او سړکونو ته د څلورو میاشتو راهیسې راوځي. د اګست میاشتې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته چې اپوزیسون پکې د درغلیو ادعا کوي، د نورو ورځو په څیر نن هم مظاهره چند په مینسک او نورو ښارونو کې سره راغونډ سول. په غو لانجمنو ټاکنو کې لوکاشنکو د ولسمشري د شپږمې دورې ګټونکی بلل سوی، خو اپوزیسون وایي چې اصلي ګټونکی د اپوزیسون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. په رومانیا کې خلک په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره رایو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا پلوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي او که څنګه. د بدسل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو ټاکنو کې د مشرانو جرګې یو سلوش پور دی شاو د ولسی جرګې 329 غړي شاکل کیږي. په رومانیا کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت دی تیر کال وروسته له هغې واک ته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایی او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوتبال وتري لوبغاړي ویکتور پونیدل نیک د درې اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. د دې پخوانی شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندۍ لوبغاړي و چې شپېته کاله مخکې د اروپایي اتلولیو پایلوبه ګټلې وه. د روسیې د فوتبال فدراسیون نن په خپل ویبسایټ کې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی، خدای نه دی ویلي چې پونیدل نیک چیرې او کله مړ شوی دی. د دغه فدراسیون په خبره چې دغه لوبغاړی یو اتل و، د اروپا د فوتبال اتحادیې هم په خپل ویبسایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدلی و په 1968 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګټونکي ګول په وهلو سره وګټي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي یو. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه دوه. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه و. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9 اټکل شوې ده.
دیوان ادر وچ د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل واور او له مخکیم صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکر حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. د هغې ډلې په وړاندې چې د ننګرهار چارواکي په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې د څو غړو د وژلو خبره کوي. آیا په ننګرهار کې د دې ډلې د ځپلو په اړه د چارواکو د مخکنۍ ادعا خلاف هغه تر اوسه هم فعاله ده؟ کله طالبان سره د سولې خبرې بریالۍ شي، آیا داعش به هغه ډله وي چې د افغانستان راتلونکي ته یو ستر ګواښ بلل کیږي؟
دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه سره منسجم کیږي او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخیږي.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي ورسره لازمې مرستې نه دي شوې. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا کې په یوه غونډه کې د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړې دي. مننه چې ازادي رادیو اورې. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. ښاغلی محب وایي که څه هم داعش ډله ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم د یوې ترهګرې ډلې په توګه پاتې ده. ښاغلی محب دا څرګندونې د بحرین په پلازمینه کې د یوه امنیتي کانفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د ښاغلی محب د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسدالله الودین په راپورټ کې اورئ.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغه ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوي وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبری آژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګ په روسیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار له منځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې پر یو تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړي. د فرانسې خبری آژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر ښارونو له بریدونو منع کړي، خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې یې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځني ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی و. ښاغلی محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now as I speak 96% of all military operations are conducted.
همدا اوس چې زه خبرې کوم شپږنه وی فیصد پوځي عملیات له سره ترپایا زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو له خوا تر سره کیږي. دوی استخباراتي معلومات تر لاسه کوي، بیا موضوعات ارزوي چې عملیات تر سره کړي او مجرمان عدالت ته راکاږي. دا وړوکی ګام نه دی، موږ خپل پوځ له لاسه ورکړی وو، خو اوس د قوې په استفاده کې خپلواکۍ ته نږدې سوي
یو.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوحه کې څه وخت سیاسي هوکړې ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بېلابېل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
تغرز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راوړي. ښاغلي محب له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راوړي او هم به د افغان ځواکونو پر روزنې او وړتیاوو چې تر اوسه یې ترلاسه کړي ناوړه اغېز وکړي او هغوی به دې ته اړ کړي چې د هوایي ځواکونو له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د خپلو پلانونو تطبیق ګړندی کړي. ښاغلي محب دغه راز ویلي، تر اوسه موږ په روانه جګړه کې ډېر زیات د امریکا پر هوایي ځواکونو متکي یو او دې ته اړتیا لرو چې په دې برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړو چې پر طالبانو برلاسیتوب وساتو. د داعش په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکي بیا د دې ولایت په شینوارو ولسوالیو کې د دې ډلې په وړاندې ځپونکو عملیاتو کې د دې ډلې د څو غړو د وژل کېدو او څو نورو د نیولو خبره کوي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي چې د غنیخیلو ولسوالۍ وویشتمې ویلي سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولي دي. خوګیاڼی زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یوه اراده موټرسایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د خوګیاڼی په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوښتی.
د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ وشتم ویالې سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. دا یادونه ور د چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبري ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور د غډل لا هم په ننګرهار کې شته او په خپل فعالیتونو بوخت ده. د ننګرهار پولیسي شورا کې د خلکو استاد اجمل عمر وایي په ننګرهار کې داعش ډلې اوس د غرونو او لرې سیمو پر ځای په سم او خار کې فعالیت کوي او خپل چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو پستو کې خاور شنی او بار بار ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي.
داعش ډلې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په موضوع کې تمکیږ. ښاغلی محب ویلي چې که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي نو د حکومت ډېرې هڅې به د داعش د پر ځپلو متمرکزې وي. د ښاغلی محب دې څرګندونو ته په پام، آیا داعش په افغانستان کې له طالبانو وروسته که چیرې طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه کیږي ستر ګواښ ګڼل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند او د سیاسي او پوځي چارو له کارپوه غفور احمد جاوید څخه کړې ده.
اساسي موضوع دا ده چې ټول تروریستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانوني وسلوال ګروپونه، خصوصا هغه ګروپونه چې هغه ایدیالوژیکي جګړه دلته مختوري، بل باس مهم دا ده چې د نشه یي توکو کښت قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنۍ پښتون کې
خپل ایدیالوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخه طبيعي خبره ده چې هغه افغانستان ته افغانانو ته غواخ دي. هر هغه څوک کده یو افغان ځوان هم غواخ طبيعي خبره ده چې دا غواخ دي. دغه خبره چې مقابل موحد کړي طبيعي خبره ده چې طالبانو دلته دغه ګروپونو لپاره بستر سازي کړي دا او دغه بستر سازي د دې لامل شوی چې په دې کې نور ګروپونه هم وګړيږي. دایش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر مثلا کپننګرار ته راغلل ورغځي وو، مثلا د ډیورند د فرضي کرخې اخوانه راغلل، یو شمېر هغه طالبان وو چې هغه مثلا خپل قومندانانو سره چې وو هغه پریکونو کې یا هغه خلکو چې په ډیر زیات تشدد باندې باور لرلو هغه د دایش ګروپونو سره یو ځای شوی دي. نو طبيعي خبره ده چې دا یو غواخ دی او د دې یوازې دانه چې دا غواخ دی د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه سره منسجم کیږي او دا غواخ چې دا لویږي او پراخي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. کوم حکومت؟ یعنی په دې معنا چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډېږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده، کله چې تاسو سولې ته رسېږئ څه به له لاسه ورکوئ، څه به لاسته راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراتیکو بهیرونو له لارې دی، یا د افغانستان د قوانینو له لارې دی. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوي او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کوم اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې بحث کیږي.
طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو یې لکه د 2001 کال ترهګرۍ حملې په څیر کار واخیستل شي. که د ښاغلي محب څرګندونو ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغوی هم ښایي ورته خبره وکړي چې که حکومت سره په جنګ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
که چېرته طالب راځي سیاسي پروسې ته داخلېږي، د هغه جنګیالي به اوس تاسو ګورئ افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري او د مشروع قوې حق چې دی او هغه مبارزه چې ده د تروریزم پر ضد، دا د دوی مسؤلیت دی. یعنی دلته مبارزه چې دا د ګروپونو مسؤلیت نه دی چې ګروپونه مبارزه،
یعنی هدف ستاسو دا ده چې د طالبانو په لسګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګډېږي؟
بالکل بالکل. تاسو وګورئ د افغانستان لپاره همدا اوس عمده تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپل وسلوال طالبان دي، غیر مسؤول وسلوال ګروپونه دي او نشي څوک دي. افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دی دغه څلور مسایل دي. نو زه فکر کوم چې یوازینی مشروع قوې حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې د افغانانو بچیان پکې دي او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي. دا ماری په چوکاټ کې کېدل شي چې د طالبانو جنگیالي هم کوم یو چې په دغه پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي هغه جذب شي او دغه څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغه پر ضد مبارزه وشي. نه دا چې یعنی یو ګروپ نشي جګړه چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشي خواته ځو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د سیاسي او پوځي چارو پوه غفور احمد جاویدو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو او رید ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله. د افغانستان د امروختي وزارت وای په افغانستان کې نه امنیت روغتیایي خدماتو په وړاندې لوی ستونزې راولړې کړي، خو دوی بیا هم هڅه کړي چې په لری پرتو نه امنو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدماتونه ورسوي. د افغانستان د امروختي وزارت دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نن په کابل کې د روغتیایي کارکونکو ملي ورځ ولمنځله. نور حال د ازادي رادیو د خبريال خاطر پر دې سپرپورت کې
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وروستیو دریو کلونو کې په کلیوالو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراختیا لپاره هڅې کړې دي، خو لا هم په دې برخه کې انتقادونه موجود دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی اکرام الله وایي په دغه ولایت کې حوزوي روغتون د ختیځو ولایتونو آن یوازې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو اړتیا هم نشی پورا کولای.
دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې پکې مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدا ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده.
د سویلي ولایت اورزګان د چوری ولسوالی اوسیدونکو بریالي هم ورته ستونزې ته اشاره کوي.
دا چې اوس ما مرکز ترینکورت ته خپل مریض راوستلی دی، مثلا هغه د سترګو ناروغي لري، نو زه مجبور یم چې دوی ما ته جواب هم راکړي چې زه به ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سم، لارې هم خراب دي، نه یوازې دا چې د ولسوالۍ لارې بندې دي، زموږ د ولسوالۍ نه بلکې د ټولو ولسوالۍ لارې بندې دي، بلکې د مرکز لار هم د کندهار سره بند ده. کچیر ته غواړي چې زه پر پرای لار باندې په ډیره سخت سره کولای شي.
لدی سره هم حاله د لوګر او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د لازم روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسي پاړه اندېښنه ښیي. دوی له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د کوټلو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي، خو د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ځواب څه دی؟ د دې وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي:
وزارت ستامي افغانستان برای
پر روغتیا د بدلون په نوم یو نوې پروژه جوړه کړې. د دې پر اساس به په راتلونکو لسو کلونو کې په هر کلي کې د خدمات یو خونه جوړ شي، چیرې چې قابلګان او نرسان به پکې خدمات وړاندې کوي. په ولسوالیو کې روغتون او عاجله خونه به هم جوړ شي، او د ناروغانو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره موږ د بیمه سیستم جوړو چې ناروغان په اسانۍ سره روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري.
نن یک شنبه د دسمبر میاشت شپږمه د روغتیایي کارکوونکو له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي نامني د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې جدي ننګونه بولي. د کورونا وایرس خپرېدل بل هغه ستونزه ده چې په هیواد کې روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخ کړي، خو د عامې روغتیا وزارت د ستونزو سره سره د روغتیایي خدمتونو د ښه کېدو او پراختیا لپاره ټټر وهي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ شکایت کوي چې ورسره لازم مرسته نه ده شوې. دغه کورنۍ غړي او خواخوږي وایي د ډاکټر ناکومورا له وژل کېدو یو کال تیریږي، او له نوموړي سره د وژل شو کسانو له کورنۍ سره ډیر د مرستو ژمنې وشي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې چا عملي نه کړې. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیر زی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور اوسیدونکو سید رحیم شاوخوا وکاله د تیت سونا کامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید پترڅ کې د خپل دوه نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپل لمسی راتلونکو ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو ته دوه سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وای، د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلې دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان، د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی ډاډمن نه دی.
دا حکومت تلل پوه شوي وظیفه اجرا کول اوس شهید شو، دا سرپریشه اوس بی سرپریشه، دا مچیانې پاتې شو. امکان لري چې دیدی اوس څه دغه به وشي، امکانات به وشي. او څه چې ظالمان دي او دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه دی، حکومت پوهېږي او کار یې
پوره. یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیت سونا کامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت خوانه دی چې یو 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 سرپناه ځای جوړ شي. فکر دې نه دی او تاسو ګوره دا غره کې برته مونږ دلته چې نشته دی ورو جانه دا وظیفه کوي پلاری واغې شهید ک او دا ظالمان دی ونی ولشي او قانون منګل دی وسپار
د درې نور یو دنیا عالم عبدالحلیم وایي چې سید رحیم او د نور دوه ساتونکو ملګرو لیو داسې چا سره دند نه تر سره کول چې په جګړه کې ښکېلو بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازی فکر ور سره وو دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړي او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي
دا یو سراسر نه راغلی بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی د جون ورته جوړ کی د یو خدمت د پر راغلی د یو ډیر ناروا ناول عمل تر سره شوی دی
د ننګرهار د ولایت شورا غړي هم دغه عمل خوښنی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي کله چې تیر کال د دسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواشه نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالو کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې د ننګرهار والی زیولحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکام مراد قاتلانو د منډلو لپاره حکومت جدي هڅه کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې پلټه کوي افغان حکومت همدار اس کال مخکې د دې ژمنه هم کړې و چې د هغو کسانو لاسنیوي به وکړي چې وسلوالو له ناکام مراد سره یو ځای وژل دي خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډی نشته سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم I am always going to put America
first The referendum show
is not the buildings it's not the monuments it's you
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي او سمې ونړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو د ولسمشری په انتخاباتو کې درغلی او نور داوې چې هغه بیا اساسه بلل کېږي کړی دی ترامپ چې د نومبر 3 مده ولسمشری د انتخاباتو کې خپل ماته نه منلې دغه څرګندونه په جورجیا ایالت کې د جمهور پال ګوند هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوی غونډه کې کړی چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي نور جزئیات د اسد الله الدین پر رپورت کې اوري
ډونالد ترامپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي هغه ټاکنې چې ګټونکي د سیال جو بایدن دی نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي غونډه د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې و چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي ترامپ د دغه غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوی معاملې له مخې ترسره شوي ترامپ خپل د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعا ویرت کړي دي تر اوسه د ترامپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې دیرش رادیا له پامه غورځول شوي دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا لس دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څیړنو په تمه دي قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ترامپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي د ترامپ لخوا یو نوی قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده د ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې سره لدې چې د غلطه شاو خوا 15 میلیون رایې پلاس لسره شمیرل شوې خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده جورجیا کې بیا شمیرنه وخو ده چې جو بایدن د ایالات په 2600 رایو ګټلې د ترامپ تازه سرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته د غونډه د دو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا را بلل شوې وه دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري ترامپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو اداو په باب مو واوریدل چې په انتخاباتو کې بیا د درغلی په اړه کړي چې هغه بی اساس بلل کیږي. په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا انتخاباتي کالجونه یا انتخاباتي رایو نتیجه